دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن یک شنبه د 2023 کال ورستۍ ورځ او همدا ډول د روان لمریز کال د مرقومی لسمنیټه د روانه نیمسته خبري مجله چې زه همین هواد وړاندې کوم پیلې په لندو خبرونو کوو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تیرونی د ایران په یو زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان چې مرکز په ناروې کې دی پرون شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرقومی پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزی زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوی چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2023 میلادي کال کې 502 اتیا کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 1 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتې راګیرو سلګونو کنټینرونو لیک ته د اجازې د ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. ویل شوي شاوخوا درې نیم زره کنټینرونو ته د لیک په اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسېدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل څه کم 500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې سر پاتې دي.
هغه درې نیم زره کانټینر هغې ته اجازه ورکړل شول او هغه څه په لاره دي او اکثر افغانستان ته رسېدلي دي. هغه نیګیټیو لیست چې 450 کانټینر دي هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستاني مقاماتو څخه خبري وشي چې دا د یو ځل لپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری ستړون کې بدلون راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو یې لس سلنه تعرفې سربیره د 260 قلمه توکو پر لیک بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایسار پاتې شول. د افغانستان کوربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د شارجه په نړیوال میدان کې دویمه لوبه کیږي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شلوویزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې وکولای شول متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان چې تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو دوه غیر رسمي 500 لوبې وګټلې خپل لومړۍ شل ورځې لوبې هم تېره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلې به د سشنبې په ورځ په خپلو کې درېمه شل ورځې لوبه هم وکړي. وروسته به افغانستان له هند سره درې شل ورځې لوبې وکړي چې لومړۍ به د جنوري میاشتې پر 11مه، دویمه پر 14مه او درېمه به د جنوري پر 18مه وي. د سوریه یو څارونکو ډله وایي د سوریه په ختیځ کې د یوې هوایي حملې له کبله لږ تر لږه 19 ایران پلو جګړه مار وژل شوي دي. مخکې دغه شمېر لس یاد شوی وو. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې په برېټانیا کې ډېره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې پرون شنبه ویلي پر ابوکمال سیمه په دې حمله کې 13 نور جګړه مار ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن مخکې ویلي وو چې په دې حمله کې ښایي د امریکا متحده ایالاتونه لاس ولري، خو د سوریې د اپوزیسون دغې عمده ډلې وروسته وویل چې په اغلب ګمان په دې برید کې اسرائیل دخیل دی. دغې ډلې ویلي په وژل شویو کې 4 یې د سوریې او 6 د عراق وګړي وو. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د عربستان العربی شبکې د خپل سرچینو په وینا راپور ورکړی چې په دې حمله کې امریکا لاس لري. رانو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به ووري د افغانانو یو جلاوطنه شورا وایي هڅه کوي په نوې میلادي کال کې د افغانستان د بشری بحران په حل کې برخه واخلي.
دا چې ز پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وسی.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي خځې وړتیا ولري کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د صدر اعظم یا له هغه پورته بستونو کې دندې ترسره کړي، خو مخکینۍ ښځې چې اوس په کور ناستې دي وایي دوی له ښکار څخه محرومې شوي دي.
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته ویل چې موږ نوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی، یوه ښځه باید په کور کې وي.
او د اسرائیل ځواکونه پرون شنبه د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې د خپلو پرمختګونو خبر ورکړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانانو یو جلا وطن شورا وایي هڅه کوي په نوي میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2023 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشری مرستو ته اړ وي او د سکل ژمی خو په څو دلایلو به سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه هم د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې د موضوع هم د بشری بحران سطح لوړه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې، زیات کسان شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چې د دوه طاقت یوازې د له په وسه کېږي هغه قدر کومک زموږ سره وکړي یوازې دله چې موږ کاري لستانر یا بل څه ګزاره دي یوازې دل په روزانه باندې دی یوازې دله او په کور کې بیا مریضان هم ولري یوازې دله باره به جانجام څنګه یو ساده وچه ډوډۍ لا ولاکه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځین نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټي رابډوهلې دي. په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیوال شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر در محمد آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسنیو شرایطو ته په پام سره د بسپنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د دغه اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته باید ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فکر به کوي سره مخامخ دي. په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وشي. موږ دغه د بهر میشتو افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړلی چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا هم پکې اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسوو دا نه و دا هم پکې اضافه کړله.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2023 میلادي کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2023 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15,000,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د لوږې او بېوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز اخراج د دغه بحران سطحه نوره هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغانان افغانستان ته ایستل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی د قزاقستان د دې پریکړې په غبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو نوم باسي وایي چې هیواد یې د قزاقستان د پریکړې درناوی کوي، خو د روسیې په دریځ کې په دې اړه تغییر نه دی راغلی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. دا وروسته له هغې چې د ډسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویانو وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د ترهګرې ډلې له فهرست څخه وباسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد یې د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي، ځکه دا یې خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي، خو د روسیې دریځ په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له نسن روسی راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدی یاروف په قزاقستان کې له کازین فورم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي، خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر تصویب شویو پریکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ احمد پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وویستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز و. د وروسته لیکلې چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین گلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړي. ښاغلی ضیا احمد زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دو اړخیزو همکاریو پر دوام او د سوداګریزو او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، خو د طالبانو مخالفې ډلې د ازادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت رنګ کړی او پر زور پر افغانستان واکمن شوي دي. د ازادي جبهې په یوې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 ناوخته خپره شوې دا کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د سیمې امنیت ته د ګواښ او د ترهګرو ډلو د ودې لامل شي، خو طالب چارواکو په وارواده دا کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ ونه رسیږي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې شیردل پاڅون په دې باور دی چې د قزاقستان د حکومت دغه پریکړه د افغانستان او د دې هیواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو ودې ته د زیاتې پاملرنې په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې د دوی تجارت اکثره هغه خوراکي مواد افغانستان صادریږي، دوی غواړي چې نور هم دغه تجارت قوي سي او د دوی اړیکې سره نږدې سي. دا د دوی د تجارتي برخه کې یو مثبت ګام بولم. همدارنګه د قرغستان برېښنا چې د افغانستان سره قراردادونه کړي دي، همدارنګه شاداب هم وپالي.
خو پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په غوث جان باز وایي چې قزاقستان اوس په افغانستان کې یو فعال سفارت لري او په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو سره د خپلو اړیکو د ساتلو هڅه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل قزاقستان لیواله دی چې په سیمه کې د یوه مثبت منځګړي رول ولوبوي او د سیمې د یوه مخکښ هیواد په توګه کار وکړي.
قزاقستان دقیقا امو اجندا را پیش میبره که سایر کشورهای منطقه پیش میبره. مثلا شما میبینیم که
قزاقستان هغه اجندا پر مخ وړي چې د سیمې نور هیوادونه یې وړي. قزاقستان او ترکمنستان له طالبانو سره په یو ډول تعامل کې دي او یو ځای اقتصادي پروژې پر مخ وړي، نو له همدې امله له طالبانو سره نږدې اړیکې دوام لري او دا چې وروستۍ پایلې څه دي دا به وخت څرګند کړي.
ادامه داره و ای که تبعات بعدی از این چی خواهد بود زمان نشان خواهد.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له دې سره سره به استانه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړو او د پریکړه لیکونو منلو ته دوام ورکړي. قزاقستان په رسمي توګه طالبان د 2005 کال په مارچ میاشت کې یو ترهګري سازمان بللی و. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته قزاقستان څو رسمي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. قزاقستان په داسې حال کې د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د ایستلو پریکړه کړې چې څه موده وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمي رئیس فریدالدین محمود خپل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي که ښځې وړتیا ولري کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ان د صدر اعظمۍ یا له هغه په ټیټو پوسټونو کې دندې ترسره کړي. عباس ستانکزي دغه شان د ښځو او نارینهو د زده کړې په برخه کې هم په مساوي حق ټینګار کړی، خو د دولت یو شمېر مخکینۍ کارکوونکي ښځې چې اوس په کور ناستې دي وایي سره له دې چې په خپلو کاري برخو کې څو کلنه تجربه او ظرفیت درلود طالبانو دوی په کور کې نولې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړۍ وزیرۍ په توګه کار وکړي. نوموړي د ارزو په نوم له یوه خصوصي تلویزیون سره په خپله مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینهو فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربې لرونکې مېرمنې وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په کورونو کېنول شوي دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څلورویشت کلنه سحر وایي چې په اوه کلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتي څانګه کې دنده ترسره کوله، خو کله چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په کور کې نول شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما شاوخوا دوه کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د مطبوعاتو په څانګه کې کار کړی. په دې دوه کلونو کې مې د کمرې په څانګه او راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړي او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او ملاتړ کوه. د طالبانو په راتګ سره مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.
یو بله مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې وتوانېده چې په یو دولتي بست کې دنده ترلاسه کړي. نوموړي هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده ازادي راډیو ته وویل
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. وروسته حکومت سقوط وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې ولې راغلې. وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
زینب چې د معرف په دولتي تلویزیون کې یې هم څو کاله کار کړی ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه او پر ځای یې یو نارینه وګمارل شو.
تجربه کاری داشتم. ما
کاری تجربه درلوده. په خپلې دندې باندې ښه مسلطه وم، خو له بده مرغه چې بیا مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس بل کار نه لرم چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. طالبانو د ازادۍ حق، د زده کړو حق او له ښځو څخه د کار کولو حق
واخیست.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له دوه کلونو څخه په زیاته موده کې د څو محدودو دولتي دفترونو پرته په ټولو دفترونو کې ښځې او نجونې له کار کولو او دغه شان له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي دي. پر دې سربیره دغه مېرمنې له هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ هم منع شوي دي. خود طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي.
د اسرایل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزی برخو کې د خپلو پرمختګونو ته د دوام خبر ورکړی. ځای اوسیدونکي وایي دغه ځواکونه په داسې حال کې مخته روان وو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شویو کسانو شمېر له 1,600 څخه زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حملې یې ملې وې پرون شنبه د غزې د مرکزی او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړې او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البریج، نوسیرات، مغازی او خانیونوس سیمو متمرکز وو چې سخت هوایی حملو یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپې کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبري آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له 9مې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1602 او د ټپیانو شمیر 15 کسانو ته رسېدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9مه پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې 9 ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو اوس هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوي دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیل ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوې نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیلو ملاتړ کړی او اسرائیل ته د وسلو اکمالات هم جاري ساتلي دي.
څو نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلي. مهم ټکی زموږ همکاره ملالۍ بشیر راوروي.
د ژورنال خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د جمعې په ماښام په نیویارک کې جوړه شوې و اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل پر پراخولو ټینګار شوی او د ملګرو ملتونو له عمومي منشي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په پریکړلیک کې دوی د افغانستان د احتمالي واکمنانو په توګه یاد شوي دي. خبرونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورې د ښوونځیو تړلو او په پوهنتونو کې له کار د زده کړو څخه د ښځو او نجونو اخراج ته اشاره کوي او لیکي چې طالب چارواکو په پیل کې ژمنه کړې وه چې دوی به د خپلې مخکینۍ دورې غوندې بندیزونه نه لګوي، خو کله چې پر افغانستان د دوی کنټرول ټینګ سونو د ښځو د ژوند د محدودولو فرمانونه یې صادر کړل. اکسپرس ټریبیون ورسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د فرنټیر کور جنوبي پاکستان انسپکټر جنرال هارون حمید او د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نصیر خان د دغه ډول سړک جوړولو لپاره ځانګړي هدایت جاری کړی دی. د اکسپرس ټریبیون د راپور لمخې د دې سړک د سروې لپاره د ترانسپورت انجینرانو د کار وزارت امنیتي پرسونل او سیمه ییز چارواکي په ګډون یو ځانګړی ټیم استول شوی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پروژه چې د سرکند لجمیری رود په نوم یادیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره به ډیره مهمه وي. ورځپاڼه زیاتوي چې د دواړو غاړو سوداګرانو له کلونو راهیسې د دغه ډول سړک د جوړېدو غوښتنه کړې او ځایي سوداګر هیله لري چې د دغه سړک په جوړېدو سره به د ملي عوایدو د زیاتوالي او د سیمې د اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره سي. د دغه سړک موقعیت ته په پام سره به په بیلابیلو موسمونو کې د هوا له بدلونونو سره مقاومت ښه سي او امنیت بې تامین سي، ځکه د سیمې قومونه یې د امنیت ساتلو ته ژمن دي. ورځپاڼې د یوې ځایي اوسیدونکي او د پاکستان د کار او ترانسپورت وزارت د یو چارواکي له قوله لیکلي چې د سرکند سړک ځکه د ګټې اخیستنې وړ دی چې له دې لارې هر ډول موټر تګ راتګ کوي او دا سړک به له افغانستان سره په سوداګرۍ کې ډېر مهم رول ولوبوي.
د پلازمین کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د یو شمیر جنایي پیښو شاهدان دي او د دغو ډول پیښو ډېرېدو سخت اندېښمن کړي. دوی پرته له دې چې په دې اړه دقیق ارقام او شمیرې وړاندې کړي، دا کوي چې وسلوالې غلاوې، اختطافونه او قتلونه زیات شوي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په وروستیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوي. د کابل یوې اوسیدونکي شکیله ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې څو ځوانان په ډزو ووژل شول. هغې ازادي راډیو ته وویل
امنیتي حالات په دې ورځو کې ډېر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په 13 حوزه کې څو ځوانان په ډزو ووژل شول. له ماښام وروسته څوک له کوره نه شي وتلی. حالت ښه نه دی. ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل ښار د اتمی ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل درې ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر ووژل شو او دې پیښې د سیمې ټول اوسیدونکي اندېښمن کړل.
ابلوس ډاکټر همدرد همدلته په سپینه نه ووژل شو، نو داسې کېدی شي سبا بل څوک ووژل شي، بل څوک ووژل شي. نو موږ غواړو دولت څخه چې موږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په ننګرهار کې انسان تښتونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتښتولو، وروسته وواژه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو ترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو ده د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو. نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنه ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډېرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ په قلعینو کلي کې یو شمېر زلزله ځپلیو ته کورونه وویشل شول. د دغو کلي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې کلي شاوخوا 30 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونې زلزلې نږدې 3 میاشتې وروسته د یاد ولایت زندجان ولسوالۍ په قلعینو کلي کې د کورونو جوړولو چارې بشپړې او خلکو ته وسپارل شول. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کلي کې د چهارشنبه په ورځ شاوخوا 30 کورنیو ته کورونه ویشل شوي دي. د یاد کړي اوسیدونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته کور راکول شو، شاوخوا 30 کورونه او یو جماعت جوړ کړل او موږ ته یې تحویل کړل. تر دې مخکې موږ په خیمو کې اوسېدو. وضعیت مو خراب و، چا خیمه درلوده، چا نه درلوده. موږ آن خیمه هم نه درلوده. اوس یوه ستونزه لرو چې د کورونو شاوخوا دیوال نشته او تشنابونه نه لرو.
د قلینو کلی مشر محمد امیری هم د دې موضوع په تایید سره وویل چې په دې کلی کې اوس هیڅوک د خیمې لاندې ژوند نه کوي او ټولو ته کورونه ورکول شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کورونه دوه کوټې، یو پخلنځی، یو حمام او یو درې پر څلور دهلیز لري. هغه کسانو چې ښځې او ماشومان یې درلودل او کورنۍ وي هغو ته یو کور ورکړل شوی دی.
خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په دې زلزلو کې وران شوي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي او د کورونو د جوړولو چارې په څېر روانې دي. دوی وایي د سړې هوا او اسانتیاو د نشتوالي له امله په خیمو کې اوسېدل ګران دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام حسن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کورونه خلکو ته نه دي ویشل شوي، ځکه بشپړ شوي هم نه دي. په نایب رفیع کلي کې 40 کورونه کم دي. دغه کورونو جوړولو چارې هم چې پیل شوي نه دي بشپړ شوي. ښایي یوه میاشت نور وخت ونیسي. هوا هم ډېره یخه ده. موږ په خیمو کې یو پر موږ ډېره سخته تیریږي.
دا چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلینو کلي کې دا کورونه د چا لخوا جوړ شوي څومره لګښت پرې راغلی او په نورو کلیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو کار ولې پڅ روان دی؟ په دې اړه مو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې دا کورونه زلزله ځپلو ته د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د کارکوونکو په مرسته جوړ شوي دي. پیرات کې د سرپناه د ستونزې په اړه د زلزله ځپلو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د اسلامي ریلیف بنسټ د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندهجان ولسوالۍ په غرب مشکلي کې د دوه اویا ویجاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. هرات په تېر اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر